پترولیم وزارت معادن و پترولیم افغانستان بوده.
تشکر شما.
خدا نگهدارتون.
د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو یو بل یو ساعته پښتو خبرونه ته شرق لست. زه فریبا ظاهرم وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د ولسمشر انتخاباتو په تړاو داسې شکایتونه ورته رسېدلي چې د دوی په خبره شاید د انتخاباتو پر نتایجو اغېز وکړي. د افغانستان ولسي جرګې پر سوداګرو د مالیه په تړاو یو نوی قانون تصویب کړ. نور مطالب هم لرو خو خبرونه په خبرونه پیلوو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هېواد په جنوب لوېدیځ ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 300 کسان ترې تم سوي دي او د اوکراین په ختیځ کې نن داسې زغروال موټر لیدل سوي دي چې د روسیې بیرغونه پرې لګول سوي وو. خو لومړی ناجیه صفی د افغانستان خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه عسکري نیولې چې د ولسی جرګې پر غړي مریم کوفي ډزې کړې. د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې څلور تنه د سیمې ماشومان ټپیان شوي. او په افغانستان کې د آسیا پرمختیایي بانک رئیس په افغانستان کې د کلنۍ اقتصادي ودې له کمښت څخه خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له هغو مستندو شکایتونو له جملې څخه چې د کمیسیون ته رسیدلي 892 مورد په لومړۍ کټګوري کې راځي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن دغه شکایتونه د انتخاباتو په نتایجو هم اغیزه وکړي.
کله چې دغه شکایتونه وڅرل شي ښایي په رایو کې بدلون راولي. موږ د ټولو هغو شکایتونو په اړه چې په الب ډله کې شامل دي پریکړه وکړه چې صندوقونه او د رای ورکونې سیمې دې قرنطین شي.
نوموړي وویل چې یاد شکایتونه ورته د هېواد له بېلابېلو ولایتونو رسېدلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه عسکري نیولې چې د ولسی جرګې پر غړي مریم کوفي ډزې کړې. له دې وزارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې مریم کوفي تېره شپه 9 بجې په آریا خارګوټي کې د دې عسکر په ډزو ټپي شوه. خبر پاڼه وایي چې د امنیتي کس له لفظي شخړې وروسته پر مریم کوفي ډزې وکړې. د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې څلور تنه د سیمې ماشومان ټپیان شوي دي او نښته لا هم دوام لري. د سیمې د سپینغر ولسوال قاسم خان ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د طالبانو او لشکر اسلام وسلوالې ډلې ترمنځ له نن سهاره پیل شوې. وسلوال طالبان پیښمني خو د وخت مرګ ژوبلې پاړې سندې ویلې. او په افغانستان کې د آسیا پرختي بانک رئیس وایي چې د دې هېواد کلنۍ اقتصادي وده په تیر 2013 میلادي کال کې 3.3% کمه شوې. جوجي توکیشي نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د دې لامل په خصوصي سکتور په ځانګړي ډول په صنعت او کرنې کې د پانګونې کموالی په ګوته کړ. نوموړي وویل چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان کلنۍ اقتصادي وده 11.9% زیاته وه. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي ناتو به پر خپلو ختیځو پولو کې پوځي حضور پیاوړی کړي او دا کار د اوکراین د بحران لپاره کوي. وروسته تر دې چې راسموسن نن په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک له شورا سره غونډه وکړه ویل په سمندر هوا او امځکه کې به په څو ورځو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې له پلان سره سم به په هوا کې الوتکې ډېرې کړي، په اوبو کې به د کښتیو شمېر زیات کړي او پر مځکه به هم حضور غښتلی کړي. بل لور ته د اوکراین په ختیځ کې نن داسې زغروال موټر لیدل شوي دي چې د روسیې بیرغونه پرې لګول شوي وو. دغه موټر د کراماتورسک د ښار له لارې د سلووینسک ښار ته داخله شول. رویټرز اژانس د یو عیني شاهد په وینا خبر ورکړ چې موټر د سلووینسک د ښار د ښاروالۍ د دفتر مخې ته ودرېدل. دغه دفتر لا هم د بیلتون غوښتونکو په لاس کې دی. په لسګونو کسان چې وسلې ورسره وي د زغروالو موټرو پر سر سپاره وو. په عین وخت کې بیلتون غوښتونکي نن د دونیتسک د ښار ښاروالۍ ته ورننوتل. د اوکراین په ختیځ کې په لږ تر لږه اتو نورو ښارونو کې بیلتون غوښتونکي د دولتي ودانیو د نیولو هڅو ته دوام ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف وایي د اپریل په 18 د اوکراین په اړه څلور اړخیزه غونډه لا هم په پلان کې ده. روسیې مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات په جنوا کې دغه غونډه چې ټاکل شوې ده د اوکراین، روسیې، امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ وشي له خطر سره مخامخ کړي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوری کلیمنکو پرون په جنوا کې د اپریل د 12مې نیټې غونډه رد کړه او ویې ویل په دې غونډه کې پر اوکراین خبرې نه کیږي. دا موضوعات د اوکراین داخلي موضوعات دي او د همدې لپاره موږ نه غواړو چې پر هغو موضوعاتو خبرې وکړو چې د اوکراین له فدرالي کېدو سره ارتباط پیدا کوي او اصلي مسله په اجنډا کې نشته. لازدي رادیو خبرونه اوري. د روسیا او ګرجستان ترمنځ د اړیکو د اډی کېدو شپږمه دوره خبري نن په پراګ کې پیل شي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر میا پنجیک دیز خبریالانو ته په تبلیسی کې نن وویل چې د خبرو پر مهال به د هغو درویو ګرجي خبریالانو مسله یاد شي چې پرون د جنوبي او سیتیا له پولیس سره نږدې ونیول شول. د پراګ په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګوري کراسین او له روسیې سره د ګرجستان د اړیکو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم استازی زوراب اباشیدز برخه اخیستې ده. ټاکل شوې وه چې دا غونډه د مارچ په 4مه او 5مه وشي خو تر اوسه دوه ځلې ځنډېدلې ده. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب لویدیځ ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 300 کسان تریتم شوي دي. په دې بیړۍ کې چې کله نن ډوبېدله شاوخوا 4950 مسافر او عمله وو. چارواکو دا تایید کړه چې 2 تنه مړه شوي او شاوخوا 1350 نور ژغورل شوي دي. تر اوسه د دې کښتۍ د ډوبېدو علت نه دی معلوم. چارواکو وویل چې شاوخوا 315 زده کوونکي په دې کښتۍ کې سپاره وو. یو زده کوونکی چې ژغورل شوی دی رویټرز اژانس ته وویل هلته اعلان کېده چې ویل یې تاسو په کښتۍ کې پاتې شئ خو کښتۍ ډوبه شوې وه او یو شمېر زده کوونکو نه شوای کولی چې ترې راووځي. په لسګونو کښتیو، هیلیکوپترو او آبازانو د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې د دوی یوه کښتۍ به هم د خلکو په ژغورنه کې مرسته وکړي. یو ایرانی چارواکی وایي تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام مسله شامل نه کړي. د ایران دفاع وزیر جنرال حسین دهقان نیمه دولتي اژانس فارس ته نن وویل د ایران د توغندیو پروګرام له اټومي خبرو سره ارتباط نه لري او موږ د چا مداخله په دې برخه کې نه منو. د ایران دفاع وزیر دا خبري ورسره تر دې کړې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وی استاذ وینج شیرمن وویل د تهران د بالستیک توغندیو مسله باید له ایران سره د اټومي پروګرام د خبرو پورستی تړون کې شامل وي. ایران مخکیم ویلی وو چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني، امریکا، روسیا او چین سره د دوی په خبرو کې باید له اټومي پروګرام پرته د دوی دفاعي موضوعات شامل نشي. ایران یو شمېر توغندي جوړ کړی دي چې ځینې تر 2000 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. دا د دې سات خبرونه.
د هم پراتلونکو سلر وشتاتونو کې د افغانستان د زنی لوی خارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 28 اسمان وریز او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 13 پاړس اسمان نیمه وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 24 اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28 اسمان زیزی وریز. وروستۍ برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13 اسمان وریز او د باران اټکل.
د ازادي راډیو ته په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د ولسمشر انتخاباتو په تړاو داسې شکایتونه ورته رسیدلې چې د دوی په خبره شاید د انتخاباتو پر نتایجو اغیز وکړي.
ما مواردی که در کتگوری الف قرار داشت تصمیم گرفتیم که صندوق ها، مراکز و محلات رای دهی به حالت قرنطین قرار بگیرند.
د یوې امریکایي ادارې په نوي راپور کې راغلی چې د افغانستان اداري فساد د دې هیواد پر ګمرکي عوایدو بد اغیز کړی. دا او نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو په اونیز پروګرام کې په افغانستان کې د زندانونو بشري وضعیت ته کتنه شوې ده.
تر یو حده پورې په ډېرو مابس کې کتابخانه شته. په مابس کې پیوزان منظم مني. په مابس کې صحي خدمات غذا ته لاسرسی لري، ولې د کیفیت او د کمیت لحاظه غذا مناسبه غذا نه ده.
د ښکاشو شز اونیس پروګرام هم لرو اوریدلې مایروي. را ورځو د خبرونه لومړی مطلب ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي د ولسمشري انتخاباتو په تړاو څه باندې 800 داسې شکایتونه موجود دي چې د دوی په خبره په لومړۍ درجه کې راځي. دغه کمیسیون چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې شایي دغه شکایتونه د انتخاباتو په نتیجه هم اغیز وکړي. د کمیسیون ویاند خبریالانو ته وویل چې له دې شکایتونو شاوخوا نیم یې څېړل شوی او د محلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د شکایتونو هغه نوی لست لیږلې چې مدني ټولنو جوړ کړی دی. په دې کله نور حال د جمیلې ظریف رپورټ کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جدي شکایتونو شمیر زیات شوی او دوی غوښتنه کړې چې په همدې شکایتونو پورې اړوند رایې ورکونې د محلونو صندوقونه باید قرنطین شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر موسنی د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې کمیسیون د تګلارې له مخې 192 شکایتونه په لومړۍ درجه کې راځي چې د نورو په پرتله جدي دي. هغه وویل کله چې دغه شکایتونه وڅېړل شي نو ښایي د انتخاباتو په نتیجه هم اغیز وکړي.
از سراسر افغانستان یعنی در ولایات
له ټول افغانستانه د جمهوري ریاست اولیت شوراګانو د کاندیدانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو په اړه 192 شکایتونه ثبت شوی دي چې په کټګوري کې شامل دي. کله چې دغه شکایتونه وڅرل شي ښایي په رایو کې بدلون راولي. موږ د ټولو هغو شکایتونو په اړه چې په الب ډله کې شامل دي پریکړه وکړه چې صندوقونه، مرکزونه او د رای ورکونې سیمې دي قرنطین شي
او محلات رای دهی به حالت قرنطین قرار وګیره.
نوموړی وایي د هغو مرکزونو د رایو په اړه دوی جدي څېړنې کوي چې په وړاندې دغه شمېر شکایتونه موجود دي. نادر موسنی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ کې به د قرنطین شویو صندوقونو د پرانیستلو او د رایو شمېرنې لپاره به یو پلاوی وټاکل شي. هغه وایي چې دغه صندوقونه به د رسنیو، مدني ټولنو، د جمهوري ریاست کاندیدانو او سیاسي اعضابو د استازیو په مخ کې وکتل شي. سره له دې چې د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډېر پراخو، خو په دې انتخاباتو کې د سرغړونو او تقلب په اړه هم شکایتونه شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند وویل چې مدني ټولنو په انتخاباتو کې د ترغلیو په اړه یو رپورټ چمتو کړی چې دوی لس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولای دی. نادر موسنی وویل چې دغه لس د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ او د انتخاباتو د شفافیت بنسټ لخوا جوړ شوی دی.
امروز لیست
را با کمیسیون مونږ نن د هغو 514 شکایتونو لیست انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي چې دغه دریو نړیوالو ادارو جوړ کړی وو. له مرکز نه چې موږ کوم رپورټونه درلودل د دې سره توپیر درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي چې باید د قرنطین شوی رایو په ډله کې شامل سي،
جزء موارد قرنطین قرار بگیره.
په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه هم افغانانو انتقادونه کړي او د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو هم په اړه عکس العملونه ښودلي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین بیا وایي چې ټول شکایتونه د اسناد او شواهدو له مخې څېړل کېږي. ټاکل شوی ده د انتخاباتو لومړني نتایج د 14 او وروستي نتایج د 14 نیټه اعلان شي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د کورونا یو چار وزارت وایي د ولسی جرګې پر غړي مریم کوفي باندې حمله کوونکی چې یو امنیتي کسته یې نیول سوی دی. د کورونا یو چار وزارت په ویلې مې کې ویلې اغلې کوفي پرون شپه د آریا شرګوټي په سیمه کې د یو امنیتي منصوب لخوا له ویلې لفظي شخړې وروسته پر ډزو وشتل سو. له بلې خوا ولسی جرګې په مریم کوفي د حمله وغندلو د پیښې د لاڅېړلو غوښتنه وکړه. په عین حال کې امنیتي ارګانونه وایي د فوائد عامې وزارت د تشتول سوی موین احمد شاه وحید د موندلو هڅې روانې دي. صفي الله استانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په ولسی جرګې کې د تخار د خلکو استاذې مریم کوفي د چهارشنبه په شپه د کابل داریا خرګوټي په سیمه کې د یو کس لخوا په ډزو وشتل شو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په یو اعلامیه کې په دې اړه لیکلي چې اغلی کوفي د یو امنیتي افسر لخوا تر لفظي شخړې وروسته په ډزو وشتل شوی. اعلامیه زیاتوي پولیسو د دې قضیې اصلي عامل نیولی دی. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دا نیول شوی امنیتي افسر په کوم امنیتي ارګان پورې مربوط دی. له بلې خوا د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر مریم کوفي د حمله وغندل. کغلی عرفان ویل امنیتي ارګانونه باید د خلکو د استازو درناوی وساتي، کنه نو دا پیښي به د افغان دولت د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ جنجالونو ته لمن ووهي.
اول دغه حادثه چې تیر شپه اتمان سراغلی د په کلک الفاظو باندې غند و ما په دا یو سوء تفاهم و قضیه عمل نه و چیرې حکومت دغه قضیه بررسی کوي او جدي غور لاندې ونیسي او هغه مجرمین قانون منګل ته وسپاري. انشاءالله په آینده کې فکر نه کوم کوم تنش حکومت جنجال وقوع په منځ کې منځ راشي او که چیرې احیانا حکومت یا موادو امنیتی چارواکو پدې است کې بیغوري وکړي چې کوم منفي تاثیرات ولري.
عرفان زیاتوي اغلی کوفي اوس ښه ده او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. د کابل امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې په اغلی کوفي د حمله د تیر شپې په 9 بجو شوې او له هغې وروسته د پولیسو لخوا روغتون ته انتقال شوې. په اغلی کوفي باندې په داسې حال کې دی و افسر لخوا ډزې وشوې او ټپي شو چې د همدې ورځې په فایل کې د فوائد امنیه وزارت مرستیال احمد شاه وحید د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل ښاغلی وحید د خیرخانی په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی خو د امنیتي ادارو لخوا یې د موندلو لپاره هڅې په شدت سره روانې دي. ښاغلی ظاهر همداراز وویل احمد شاه وحید له دوی څخه د ساتونکو غوښتنه نه وکړي او بل د هغه دندې ته په کتو کېدای شي دا قضیه رامنځته شوې وي.
دوی له موږ کوم ساتونکی نه و غوښتلی. تا باندې څوک چې مهم کېږي نو باید ساتونکی ورسره واوسي. د دوی سره او کار له قراردادونو پروژو او ارتقاضیو سره و. د پیسو لپاره ډېره قضیه رامنځته کېدای شي. که چېرې یو قرارداد له یو کس واخیستلی شي په میلیونو پیسې تاوان راوړي. مقابل لوری د دې لپاره چې زیانمن نه شي هر څوک چې مخې ته ورشي له خپلې لارې یې لرې کوي.
د ښاغلي ظاهر په خبره دا په پیل شوي کال کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د تښتونو لومړۍ پیښه ده. انجینیر احمد شاه وحید چې د فواید عامې وزارت مرستیال دی د سې شنبې په ورځ د کابل په خیرخانی سیمه کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو چې تر اوسه سرنوشت نه دی معلوم. د سې شنبې په ورځ د انجینیر احمد شاه وحید تښتونه او د شپې لخوا د ولسي جرګې په غړي مریم کوفي باندې ډزې او د هغې ټپي کېدل دوه پیښې دي چې پرله پسې وشوې. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي پر مریم کوفي حمله کوونکی نیولی دی. بلخوا د ولسي جرګې استازي پر امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د قیمتي اجناسو پلورونکي نه یوازې باید حکومت ته د خپلو اجناسو د واردېدو مالیه ورکړي بلکې د هغو له ګټو څخه هم مالیه ورکړي. دغه قانون نه فصلونه او 15 مادې لري. د ولسی جرګې د مالیې او بودجې کمیسیون وایي چې پخوا افغانستان داسې کوم قانون نه درلود. دوی وایي چې د دې قانون په پلي کېدو سره به افغانستان له اقتصادي پلوه په ځان د بسیا کېدو په لور یو بل ګام هم پورته کړي. دا چې دا څه ډول قانون دی او ګټې څه دي، رحمت الله افغان به مو خبر کړي.
ولسی جرګه وایي چې دغه قانون په هغو کمپنیو او شرکتونو د عملي کېدو وړ دی چې پرمختللي او عصري اجناس پلوري. دوی وایي چې په دې اجناسو کې زینتي لوښي، لوکس موټرونه، تعمیراتي مواد او د برق سامان آلات راځي او په خوراکي او نورو ارزان بیو موادو باندې د پلي کېدو وړ نه دی. د دې قانون له مخې هر هغه څوک چې په بازارونو کې دغه سې قیمتي اجناس پلوري باید حکومت ته له عادي مالیې پرته د ګټې مالیه هم ورکړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل
د ارزښت په زیاتوالي باندې د مالیې قانون په 9 فصلونو او 15 مادو کې رایت وړاندې کیږي. مخالف سور کارت او موافق شین کارت. د شپاړسو مخالف رای په ورکولو سره په غوڅ اکثریت سره د ارزښت په زیاتوالي باندې د مالیې قانون تصویب
په یاد قانون باندې د دوشنبه په ورځ هم په ولسی جرګې کې بحث شوی و چې د دوه مادو په تعدیل سره د چهارشنبه په ورځ تصویب شو. د جرګې د ځینو غړي وړاندیز دا و چې مالیه ورکونکي باید 10% مالیه ورکړي خو په عمومي غونډه کې 8% مالیه ورکول تصویب کړل. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي د دې قانون په تطبیق به افغانستان له اقتصادي پلوه په ځان د متکی کېدو خواته یو ګام واخلي. د دې کمیسیون رئیس امیر خانیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د دغه قانون په پلي کېدو سره به په راتلونکو شپږو میاشتو کې حکومت 10 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
فعلاً دپاره هم وزارت مالیه موږ ته اطمینان راکړی چې دستي دپاره هم دا په تقریبا 400 غټې کمپنیانې چې د 200 میلیونو نه زیاتې د دې سرمایه د دستي دپاره عملي کېږي. زه به دې یقین لرم چې په دې شپږو میاشتو کې به موږ 10 میلیارد عواید د دې د لارې نه چې موږ معلومات اخیستې ده 10 میلیارد افغانۍ به کېدای شي په دې کال کې موږ عواید زیات کړو او کېدای شي چې په روانو کلونو کې چې دا یو ډېر غټه پیسې دي چې 10 میلیونه یا 15 میلیارده یا 15 میلیارده چې زموږ اټکل کېږي دا به موږ سالانه د دې لرنه عاید ولرو.
ښاغلی یارو وویل چې افغانستان د قوانینو په پلي کېدو کې اوس هم ستونزې لري خو هیله یې څرګنده کړه چې د یاد قانون په پلي کېدو کې اړوندې ادارې چټک اقدام وکړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د محلیات قانون د ګاونډیو په ګډون د نړۍ په 145 هیوادونو کې د تطبیق وړ دی. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د امریکا د یوې ادارې په نوي راپور کې راغلي دي چې د افغانستان اداري فساد د هیواد پر ګمرکي اواید بد اغیز کړی دی. د راپور د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا لخوا د مرستو د تفتیش ځانګړي سرپلټون کې درې یا سیګار لخوا خپور شوی دی. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
امریکایي ادارې اندېښنه لري چې اداري فساد د افغانستان ګمرکي اواید تقریبا پر نیمه درولې دي، او په ګمرک کې اداري فساد کولای شي هیواد دې ته اړ کړي چې مهم خدمات قطع کړي، څو د بودیجې له خسارې او نیمګړتیا ځان وژغوري. په کابل کې د امریکا سفارت په واشنگتن کې مقاماتو ته اندېښنه ښودلې ده چې په افغانستان کې د ګمرک اداري فساد ستونزه په ناسم وخت کې رامنځته شوه. د واشنگتن ټایمز د راپور لمخې په کابل کې د امریکا سفارت وایي په داسې حال کې چې بهرني پوزونه له افغانستانه وځي او نوې ولسمشر ټاکل کیږي، دغه ستونزې د نوې بې ثباتۍ څرګندونه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي مرستیال جارټ بلانک واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې نوې افغان ولسمشر به ځینې ګرانې سیاسي پریکړې کوي، څو ګمرکي ګټې زیاتې کړي او دولتي لګښت کم کړي. بلانک په یو لیکلي بیان کې واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې په ګمرک کې د اداري فساد پر خلاف او د محصولاتو پر راټولولو کې د افغانستان دولت ځینې مثبت ګامونه پورته کړی دي. بلانک زیاته کړې ده چې په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد یو اساسي ستونزه ده. د بلانک د خبرو ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا لخوا د مرستو د تفتیش ځانګړي سرپلټونکو ادارې یا سیګار لخوا د دې موضوع په حق له یو راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو ویلي دي اټکل کیږي د اداري فساد له لاسه د افغانستان ګمرکي ګټې خپل ځای ته نه رسیږي یا نیمیږي. د افغانستان ګمرکي اواید له 498 میلیونه ډالر څخه تر 1.1 میلیارد ډالر پورې دي، چې د افغانستان د دولت د ټول عاید نیمه برخه جوړوي. د افغانستان مقامات او د سیګار اداره په دې باور دي چې که د اداري فساد مخه ونیول سي دا ګمرکي ګټې دوه چنده کېدای سي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست؟ که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلی او لوستلی شئ. پته مو ده www.azadiradio.com یا azadiradio.org. افغانستان د پوځي انجینرانو فرقې ته اړتیا لري. د نېشنل انټرست په نوم د امریکایي خبرونې د یو راپور سره لیک دی چې په کې په افغانستان کې د انجینرۍ په ځانګړې توګه پوځي انجینرۍ په برخه کې په کم پرمختګ انتقاد شوی. په راپور کې امریکایي چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې په افغان پوځ کې د انجینرۍ د برخې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او دا یې په دې هیواد کې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم اقدام بللی دی. اجمالا د دې راپور ځینې مهم ټکي وړاندې کوي.
ولی د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د افغان ملی اردو په پیاوړتیا لګښت کوي، خو په دې کې ناکام شوی دی چې د افغان اردو د انجینرۍ برخه را منځته کړي. د پښتنه د نېشنل انټرست امریکایي خبرونې راپورته کړی وایي داسې ښکاري لکه موږ چې غواړو د جګړې ظرفیت رامنځته کړو، خو د دې لپاره مبارزه نه کوو چې د رغونې ظرفیت هم رامنځته شي. خبرونه وایي د امریکا د پوځ د انجینرۍ برخې هغه اسانتیاوي او زیربناوي رامنځته کړي چې تلفظ وکړو ورته د جګړې لپاره اړتیا لرله، خو له دې سره یې په موازي توګه د افغان ملي اردو د انجینرۍ فرقه چې ډېره ضروري ده نه ده پراخه کړې، څو د یوې باثباته افغان ټولنې لپاره یو چوکاټ واوسي. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو په پرمختګ او پیاوړتیا کې د امریکا د پوځي انجینرانو رول ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې د مسلې ته پاملرنه نه ده شوې. نېشنل انټرست خبرونه وایي د پوځي انجینرانو موجودیت د دې لپاره ضرور دی سو پر لپسې هغه کاري ځواک راټول کړي چې پر بنسټ یې د دولت نورې برخې جوړې شي او کار وکړي. د لیکوال په باور انجینران باید د هیواد د طبیعي او جوړو شوو مځکو د سروې او نقشه جوړونې په برخه کې روزل شوي واوسي څو مؤثره پلان جوړونه وشي. انجینران باید د اوبو د لارو، سیلابونو، بندونو، د اوبو د زیرمو او د زیرمه کیدونکو او ځای کیدونکو اوبو په مدیریت پوه وي. پرونه وایي انجینران باید د هیواد د انرژۍ د زیاتېدونکو اړتیا لپاره د پراخو سیمه ییزو انرژي تولیدونکو ټکنالوژیو پر مټ د راتلونکي پلانونه جوړ کړي. لیکوال یو اربیا پوښتنه کوي چې ولې د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د یوې داسې اردو پر جوړونې لګښت وکړ چې د افغانستان د ملي پوځ د انجینرانو برخه پکې کمزورې ده. لیکوال وایي امریکایي پالیسي جوړونکو په اساسي توګه دا درک نه کړه چې ولسونه څنګه باثباته بلوغ ته رسیږي. دوی په دې کې هم ناکام شول چې پوه شي د دوی خپل هیواد څنګه په هغه ځواک بدل شو چې وسته. لیکوال د پښتنو په توګه انتقاد کوي چې امریکایي لوري په افغانستان کې د انجینرۍ په بیلابیلو برخو کې افغانان ونه روزل او دا په نشتې راتلونکي کې د یو باثباته افغانستان د جوړونې لپاره یو جدي ستونزه ده. د لیکنې په پای کې سپارښتنه شوې ده چې د امریکا متحده ایالات باید مخکې تر دې چې په افغانستان کې د افغان پوځي انجنیرانو یو فعال او پیاوړی ځواک نوي رامنځته کړي، باید دا هیواد پرې نږدي. لیکوال وایي د امریکا پوځي انجنیرانو په افغانستان کې ډیر څه جوړ کړي، خو داسې یو ظرفیت یې نه دی رامنځته کړی چې د دوی کار مخکې بوسي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
مننه چې تر دې مال آزادې راډیو ته غواږی است. موږ د خبرونې په اوږدو کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او د اساسي او بشري حقونه. خو اوس راځو یوې بلې مسلې ته. د افغانستان د پوهنې وزارت له تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه نن شاوخوا 6000 کسان فارغ سوه. د پوهنې وزیر فاروق وردګ له همدې عمله جوړ سوو مراسمو کې له خصوصي او دولتي ادارو وغوښته چې دې کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه بیا وایي چې اوس دې دول کسانو ته په کاري برخه کې ضرورت ډیر دی او ټول ته به کار پیدا سي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې وره.
د پوهنې وزارت له وڅل وختو بیلابیلو تخنیکی او مسلکي برخو څخه د 6000 محصلین په داسې حال کې فارغيږي چې د امګړې په افغانستان کې له پوهنتونونو څخه زیات شمیر فارغ شوي کسان بیکاره دي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک چې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی وو، له ټولو خصوصي او دولتي سکتورونو څخه وغوښتل چې دغه فارغینو ته د کار زمينه برابره کړي. خاغلی وردک د کار مارکیټ ته دغه ځوانانو درنه کېدل مهم او بلل.
و از خداوند متعال خواهانم که به موسسات ایجاد کار
لالوی خدای نه غواړم هغه مؤسسه چې کار رامنځته کوي، شغل ایجادوي او کار پیدا کوي، د غزوانه متخصصه بشری قوی ته د خپل هیواد پرمختګ او د دې لپاره چې هیواد مو د بشری قوی په برخه کې په ځان متکی شي کارونه پیدا کړي.
یا دو فارغینو په تیرو دو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې مسلکي زده کړې کړي دي. د پوهنې وزیر زیاتوي چې په تیر یوې لسیزه کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي. نوموړی زیاتوي چې 12 کال وړاندې د تخنیکی او مسلکي زده کړو په برخه کې یوازې 14 تعلیمي مرکزونه وو، خو اوس شمیر 203 نوي مرکزونو ته رسیږي. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 100000 ځوانان په تخنیکی او مسلکي زده کړو بوخت دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمنزاده چې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی وو، وویل چې د کار مارکیټ د ضرورت په اساس به ټولو فارغینو ته د کار زمینه برابره کړي.
موږ الحمدلله په ټولو بخشونو کې تاسو ته ضرورت لرو او درته اطمینان او ډاډ درکوو. په دې پرکټیک په دورو کې په تنګ او تنګ روابط به د پوهنې د محاضرانو وزارت سره موږ لرو، بلخاصه د خدمات تخنیکی او مسلکي د معاینیت سره کېدای شي د ساس د انسټیټیوټونه چې د سوق فارغیږي هغه ته به انشاءالله د پرکټیک دوره په مختلفو سکتورونو کې چې د یو اویا سکتورونو نه هم زیات وزیر صاحب یاد کړ، په دې کې به انشاءالله موږ به د تاسو سره هماهنګي
د پوهنې وزارت چارواکي زیاتوي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د تخنیکی او مسلکي مرکزونو شمیر 533 شو ته لوړ کړي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
په هلمند ولایت کې د ځنګړو پولیسو د روزنې لپاره د امریکا په مالی مرسته یو ودانۍ جوړ شو. د هلمند د مسولینو په خبره په دې ودانۍ باندې شاوخوا 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایرا کوي.
د هلمند ځنګړو پولیسو د کټای لپاره د ودانۍ 19 بلاکونه لري او په شل جریبم ځکه کې آباد شوی دی چې ټول لګښت د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورکول شوی دی. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال ارکان حرب عبدالقیوم باکی زوی وویل د ځنګړو پولیسو لپاره د دې ودانۍ ډیره اړتیا وه. هغه د ځنګړو پولیسو لپاره د جوړې شوې ودانۍ د ټولو ملحقاتو په اړه معلومات ورکړه.
دا تعمیر د امریکا متحده ایالاتو په کومک باندې 15,240,000 ډالر په لګښت باندې په شل جریبه ځمکه کې آباد شوی ده. دا نو نس بلاک په دې کې جوړ شوی دی. هر نوع اسانتیا دلته په نظر کې نیول شوې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو د ځانګړو کتابتو لوی رئیس پاسوال اسدالله شیرزاد رسنیو ته وویل د ځانګړو پولیسو دندې په ټول هیواد کې په خاص ډول هلمند کې مؤثرې تمامې سوي دي او د دې ودانۍ جوړېدل به د هغوی پر کارونو او د عملیاتو پر تصمیمګرۍ ښه تاثیر وکړي.
دا کتاب د لوړو تعلیماتو درلودونکي دي، د لوړ ظرفیت درلودونکي دي. موږ مطمئن یو چې هر ولایت تر اوسه پورې جوابدهي دي د دښمنانو په مقابل کې، خصوصا زموږ تګلاره د تروریزم، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو او د سازمان یافته جرایمو مقابل کې مبارزه ده.
د ځانګړو پولیسو لپاره د دې ودانۍ په جوړې سو مراسمو کې د هلمند والی او یو شمېر دولتي او غیر دولتي مسؤلونو هم